نقش ربات ها در آینده زراعت، تلاش برای تولید گوشت در لابراتوار و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغ است. زه داود صدیقی یم. د کرنې په برخه کې اوس له تراکتورونو او نورو درنو ماشینونو څخه کار اخیستل عمومیت لري، خو ویل کېږي چې په راتلونکي کې د دغو ماشینونو پر ځای به له کوچنیو روباتونو څخه ګټه اخیستل پیل شي. نور حال پریپورت.
په راتلونکي کې به په کروندو کې د لویو تراکتورونو پر ځای کوچني روباتونه کار کوي. د سمال روباټیک کمپنی په نامه د زراعتي ټکنالوژي یو برتانوي شرکت د ټام ډیک او هری په نامه د همدې ډول کوچنیو او سپکو روباتونو یو ټیم جوړ کړی چې په ګډه کار کوي. د دغه شرکت چارواکي وایي چې تراکتورونه به په کوچنیو زیرکو او دقیقو روباتونو باندې بدل کړي چې دغه کار به د بزګرو ګټه زیاته کړي. کروندې به هم محیط ته زیان نه رسوي، ځکه زیات سره او د حشراتو ضد مواد به پکې نه استعمالیږي.
So this is Tom. Tom is the robot that will live on the farm.
دا ټام دی. ټام داسې یو روبات دی چې په کارونده کې ژوند کوي. د ټام روبات به هر شپه او ورځ په پټیو کې ګرځي او له کښت څخه به نظارت کوي. د کښت زرګونه عکسونه اخلي او د کښت ډول ډول کیفیتونه او ځانګړتیاوې اندازه کوي. د کمرې په نورمال رنګ او په انفرارد باندې عکسونه اخلي. په دومره ښه کیفیت د هر بوټي عکس اخلي چې یو زراعت پوه له ښه تحقیق وروسته هم نشي اخیستلی.
د ټام روبات د هر بوټي صحت، وضعیت او موقعیت په 2 سانتي مترو دقت سره معلوموي. له هغه وروسته د ویلما په نامه د مصنوعي ذکاوت سیستم هغه شیان ارزوي چې ټام ویني او پریکړه کوي چې د هر ز بوټو د وستلو او یا هم د واپاشې لپاره د ډیک روبات استولو ته ضرورت شته کنه. دغه شرکت وایي د دوی سیستم د هارپر اډمز د پانتون لخوا د شوي چړنې لمخې د کیمیاوي توکو استعمال او د کرنې لپاره کاریدونکو انرژي 15% کموي. لکه څنګه د درنو تراکتورونو لری کول د زمکې د جوړخ د خرابېدو علتونه کموي، ځکه کله چې زمکې تخته شي قلب کولو ته ضرورت پیدا کیږي. د انګلستان په جنوب کې د وکروندې مالک دغه کوچنی روباتونو ته خوشاله دی، ځکه هغه خایي د سری او حشره وژونکو دواو د کم استعمال لامل ډیره ګټه وکړي.
یو عمده کار چې موږ فکر کوو باید ترسره کړو دا دی چې د دغو وسیلو بېلابېلې وړتیاوې محدود کړو، ځکه ټکنالوژي دومره چټک پرمختګ کړی چې کولی شو د هر مشخص کښت ستونزې په دقت سره وڅېړو او په دقیقه توګه سره په کښت کې استعمال کړو.
د سمال روبات کمپنی شرکت یو بل مسول بن سکات رابینسن وایي د دوی روباتونه به له بزګرو سره مرسته وکړي چې د ماشینونو د ترمیمولو پر ځای خپل کښت ډیر پام وکړي.
موږ بزګر د تراکتور له چلولو خلاصو، دوی د ترمیم او پاکولو له کارونو خلاصو او د دې فرصت ورکوو چې د دغو کارونو پر ځای پر خپل کښت ډیر پام وساتي او ښه ګټه ترلاسه
کړي.
با افزایش نفوس جهان، نگرانی ها در رابطه با کاهش مواد غذایی بیشتر می شود. به همین منظور ساینسدانان در تلاشند راه های جدیدی را برای تهیه و تولید مواد غذایی پیدا کنند. یکی از این روش ها تولید گوشت در لابراتوار است که در آن حجره های حیوانات در محیط مناسب کشت شده و رشد داده می شود تا برای استفاده به حیث مواد غذایی آماده شود. شرح بیشتر در این گزارش.
شمار از مردم گوشت تولید شده از حجره های حیوانات در لابراتوار را یک راه حل پایدار و مناسب برای تقاضای گوشت در صنعت سلاخی محسوب می کنند. این در حال است که گوشت در لابراتوار به اندازه کم و با مصرف هنگفت تولید می شود و دانشمندان در تلاش پیدا کردن روش هستند که آن را به اندازه کافی و هزینه کم تولید کنند تا جاگزین خوب برای تقاضای این مواد غذایی مهم شود. کارشناسان بخش انجینری انساج در پوهنتون بات بریتانیا در حال انکشاف سیستمی هستند که در آن حجرهای حیوانات روی برگهای چمن رشد داده می شود. دکتر ماریانی الیس، استاد بخش انجینری بیوشیمی، می گوید که چمن محیط مناسب را برای رشد و نموی حجرات گوشتی مساعد می سازد.
چالش این است که بتوان گوشت را با هزینه کم و به مقیاس بسیار زیاد تولید کرد که به طور واقعی به هدف تعیین شده که عبارت است از امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی مرتبط به تولید مواد خوراکی می باشد رسید.
این نخستین بار نیست که برای تولید گوشت در لابراتوار تلاش صورت می گیرد. در سال 2013، مارک پوست، متخصص بیولوژی در بخش عروقی از پوهنتون ماسترخت هالند، نخستین برگر را که از گوشت رشد داده شده در لابراتوار تهیه شده بود، معرفی کرد. اما روند رشد دادن گوشت در لابراتوار زمانگیر و پرهزینه است. یک کیلو گوشت تولید شده در لابراتوار حدوداً $20,000 آمریکایی هزینه برمی‌دارد. سال گذشته شرکت فیوچر میت تکنولوژی اسرائیلی با آژانس رویترز گفت که آنان توانستند قیمت تولید یک کیلو گوشت لابراتواری را به $100 آمریکایی کاهش دهند و در تلاشند که این قیمت را به $5 آمریکایی فی کیلوگرم برسانند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO گفته است که زراعت و فارمداری صنعتی با مقیاس زیاد در تغییر اقلیم، آلودگی هوا، تخریب زمین، مصرف انرژی، از بین بردن جنگلات و در کاهش تنوع زیستی نقش دارد. انتظار می رود تقاضا برای گوشت تا سال 2050 دو برابر شود و نظر به پیش بینی ها در این زمان جمعیت زمین به بیش از 9 میلیارد نفر خواهد رسید. طرفداران نظریه تولید گوشت در لابراتوار میگویند که این یگانه راه است که بدون صدمه رساندن بیشتر به محیط میتوان چنین تقاضا برای گوشت را مرفوع کرد. اما دکتر الیس میگوید که مشکل بزرگ تولید گوشت با هزینه کم میباشد.
آنچه را ما در لابراتوار خود شاهد بودیم این است که حجرات عضلاتی را که کشت کرده ایم بسیار به خوبی روی چمن رشد می کند و ویژگی خوب چمن این است که برگهای آن دارای خطوط است و شما می توانید آن را به چشم ببینید. حجرات عضلاتی که رشد می کند با این ساختار هم آهنگ می شود.
خوردن گوشت بدون ذبح کردن حیوان در حال حاضر یک نظریه غیر علمی به نظر می رسد. گوشت طبیعی ساختار پیچیده دارد و شامل رگ‌های خون و انساج شحمی می شود که رشد دادن آن در لابراتوار کار آسان نیست. اما دانشمندان در تلاشند که در 5 سال آینده محصولات ساده تهیه شده از گوشت رشد داده شده در لابراتوار را به بازار عرضه کنند.
کسی هم لاتروس 5G انترنت چه دیر چتک دی لازم اومیت نده پیدا کرده خود دی انگلستان دی جوو پا یوشمیر فارمونو که دی غاو دی سیهی وزیعت او نظارت لبرا ورسخه گتر خسل کهی پدیر داری پاکو گوره
دی انگلستان دی او فارم دا غاوی خایی دی آدی غاو پشان خکارشی خود زنگرتی ایداده چه دی 5G دی چتک انترنت شبکه دی فارم دی مسئولین لخواه چارل کیگی په دغه فارم کې 130 غواوې ساتل کیږي چې د شاوخوا 50 په غاړو کې د 5G انټرنیټ لرونکي غاړه کوي او په غوږونو کې د صحي وضعیت د معلومولو وسیلې لګول شوې دي.
دغه غواوې په غوستل کیدونکو ټکنالوژي او مجهز دي. په غاړو کې غاړه کوي دي چې اخیزه یې لزنې لاندې دي چې دروازې ور باندې کنټرولوي او روبات ته لاسرسي ورکوي. کله چې غواوې روبات ته داخلي شي روبات په دقیق ډول پوهیږي چې کومه غوا ده او د لوشلو ماشين په دقیق ډول د غوا غولانز ته برابروي.
خاغلی فوربس وایي د غواو په غوږونو کې نصب شوی آله د هر غوا موقعیت معلوموي او د صحي وضعیت په هکله یې معلومات راغونډوي.
په غوږونو کې مو ورته یوه بله ټکنالوژي نصب کړې ده. دغه ټکنالوژي د غوا فعالیت څاري او که چیرې فعالیت یې کم وي دا د دې نښه ده چې ښایي غوا ناروغه وي. بله ښېګڼه یې دا ده چې د هرې غوا دقیق ځای موږ ته ښیي. په دې خاطر کله چې وغواړو یو مشخصه غوا پیدا کړو ورزو سکرین ته ګورو او همدغه غوا پیدا کوو.
خاغلی فوربس زیاتوي دوی د اطلاعاتو د انتقال لپاره د 5G له چټک انټرنیټ څخه کار اخلي چې د 4G د انټرنیټ په پرتله شل چنده چټک دی.
مونږ په دې فارم کې اوس چټک انټرنیټ آزمایو او د دې وړتیا لرو چې د پی سي کمپیوټرونو پر ځای په 5G انټرنیټ باندې له خپلو سنسرونو څخه اطلاعات انتقال کړو، او د دې کار اهمیت دا دی چې په چټک انټرنیټ سره نور له هغو ستونزو خلاصیږو چې نه یوازې فارمونه بلکې کلیوالې سیمې ورسره د ضعیف انټرنیټ له امله مخامخ دي.
د فوربس په شان فارم لرونکو ته چټک انټرنیټ برابرولو لپاره د سیسکو په نامه د ټکنالوژۍ یو شرکت غواړي چې د 5G انټرنیټ د بی سیم او موبایل اتصال لپاره د انګلستان په کلیوالو سیمو کې وازمایي.
What we're trying to do with 5G real fast.
The 5G internet the chatako itisalato yow chatar ramanste kawi che mungi permit kawlai shu dir das shayan la internet sara wasal kru che pakhwa hits no wasal shwi.
The agri EPI per farm ke de zirako gharakayo aw de gwao pogaguno ke de nasab shwi alo tarsang د غواو لپاره برس په سنسرونو باندې کنټرولیدونکي پردې چې د هوا حالات ته په کتو سره خلاصیږي او بندیږي، او د وښو د انتقال زیرک سیستم موجود دی چې د فارم بیلابیلو برخو ته د ضرورت په وخت کې غواو ته خواړه او وښه لیږدوي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوې میآفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
می‌اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی و اخبار جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته، و در این بخش مثل همیشه ژیلا جان نوری ما همراهی می‌کنه. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. چند گزارش و خبر از جهان تکنولوژی باز هم گرده هم آوردیم که در این گزارش آماده است که با هم یک جهت مشاهده کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی، گزارشی از چین. کنفرانس سالانه مطالعه دیجیتالی با معرفی روش‌های تازه تکنولوژی برای مطالعه، خوانش و تدریس دیجیتالی در شهر هانجو در شرق ایالت ژینجیانگ چین برگزار شد. در این نمایشگاه انواع عینک‌های هوشمند، کامرا، گزینه تکنولوژی 5G و امکانات مطالعه دیجیتالی از طریق انواع تبلت‌ها و وسایل هوشمند معرفی شده. برخی کتاب‌ها با کامرا اسکن شده و بعداً تصاویر سه‌بعدی از برخی بخش‌ها دیزاین شده است که با عینک‌های واقعیت مجازی قابل دیدن هستند. با کمک گزینه تکنولوژی 5G، خواننده می‌تواند تصاویر چاپ 3D را به طور زنده تماشا کند. تازه‌های تکنولوژی برای مطالعه برای افراد تجربه جدید خوانش کتاب‌ها را فراهم ساخته است. در خبر جالب از جهان تکنولوژی از اندونزیا، طرفداران محیط زیست و مراقبت از حیات وحش از نوع تکنولوژی برای مراقبت از نوع نادر میمون‌ها در حال خطر استفاده می‌کنند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت که از سال 1979 فعالیت دارد، در جزیره بورنیو اندونزیا از گزینه تکنولوژی پیشرفته برای بررسی و مراقبت میمون‌ها در حال انقراض استفاده کردند. آنها از درون‌هایی که کامرا دارند برای تحقیق در مورد زندگی نوع میمون‌ها استفاده می‌کنند. این تجربه توسط دانشگاه لیورپول و بنیاد وجه جهانی طبیعت انجام شده است. رقم نو میمون های سرخ رنگ که در طبیعت باقی ماندن در حال محو شدن قرار گرفتند. نو کبره ای که در درون نصب شده است نقاط مختلف و نادر حیواناتی که به سادگی قابل دید نیستند مشخص می کند و معلومات را برای مخفی می فرستد. این تلاش ها به خاطر جلوگیری از محو نصب میمون های سرخ رنگ نادر است که تا 20 سال گذشته بیشتر هدف قرار گرفتند و به دست شکارچیان از بین رفتند. در خبر دیگر، استفاده مثبت تکنولوژی برای رساندن پیام صحی. دیوید بکهم، ستاره فوتبال بریتانیایی، با 9 زبان مختلف پیام مالاریا باید بمیرد را در ویدیو اشتهاری به زبان انگلیسی، اسپانیایی، عربی، فرانسوی و چندین زبان دیگر همزمان به نشر رسانید. این ویدیو با کمک گزینه هوش مصنوعی پیام او را از زبان انگلیسی و 9 زبان دیگر دنیا ترجمه و همزمان نشر نمود. بازیکن فوتبال تیم منچستر یونایتد به عنوان سفیر حسنیت یونیسف در بخش خیریه فعالیت دارد. اخیراً برای نشر پیام مبارزه با ایدز از این گزینه استفاده شده بود. رهبران جهان سال گذشته حدود 4.1 میلیارد دلار را برای مبارزه با مالاریا اختصاص دادند تا این مرض از جهان محو گردد. یفته با نشر اخبار عدم دسترسی به فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ در برخی از نقاط دنیا گزارش‌ها در مورد هک یا سرقت اینترنتی ایمیل‌های مربوط شرکت مایکروسافت و شمول هات میل و اوتلوک نیز به نشر رسید. فیسبوک در ظرف چند ساعت دسترسی به اپلیکیشن‌های مربوطه درست کرد. شرکت مایکروسافت دزدی اینترنتی را پذیرفته و تلاش دارد که رفتن بر معلومات خصوصی افراد رفع کند. شرکت تکنولوژی تلفن های وان پلاس سه نسخه جدید تلفن های پیشرفته وان پلاس 7 و 7 پلاس و پرو را در اواسط ماه آینده به بازار عرضه میکنند. این تلفن ها با یک کمره پیشرو و سه کمره در عقب ساخته شده. تلفن وان پلاس پرو با گزینه اینترنت 5G ساخته شده. قرار است شرکت تلویزیون های هوشمند نیز با معرفی نسخه های جدید تلفن های وان پلاس معرفی کند. شرکت سامسونگ لپتاپ های جدید برای بازی گیم های پیشرفته همچون فورتنایت ساخته. لپتاپ اودیسی با آخذه بالا سیستم عامل پیشرفته برای بازی گیم ها طراحی شده. قیمت آن حدود $1,300 بوده و آخر این ماه به بازار عرضه میشه. یکی از اپلیکیشن های جالب و مجانی برای کاربران تولیدات اپل به نام درایت یا رسم کنند که با استفاده از یک پنسل شما میتونید افکار خود را به شکل اسکیچ یا نقاشی ترسیم کنید. این اپلیکیشن همچنان به عنوان یکی از اپلیکیشن های آرامش دهنده بر افراد معمولی در نظر گرفته شده است تا در موقع فراغت نقاشی کنند. یکی از ربات هایی که اکنون در برخی از مکاتب برای شاگردان با مشکل آتیسم اضافه شده مایلو نام دارد. کودک ها با مایلو مکالمه میکنند. ربات رفتار و روحی کودک ها را تعقیب میکنند و با آنها با تبسم و حرکات چهره حرف میزنند. این ربات تا کنون برای شاگردان در قسمت آموزش و رفتارشان کمک کرد. رکشه کودکان که به شکل هوشمند ساخته شده به نام اسمارت وی برای مادرها میتونه کمک کنه که بدون از اینکه رکشه را به هر طرف ببرن خود رکشه به طور اتومات حرکات آنها را دنبال میکنه. در رکشه جای گرم کردن بوتل شیر و USB برای چارج تلفن هم یا تابلت در نظر گرفته شده. این رکشه با بطری چارج میشه و الی 6 ساعت کار میکنه. یکی از اپلیکیشن های جالب برای آشپزی که اخیراً در مغازه گوگل برای تلفن های اندروید اضافه شده به نام یمیلیست که افراد در آن با پسندیدن برخی از غذا و مواد نیازشون میتونن که فرمایش بدن و بخرن و خودشان نیز میتونن برخی از طرز پخت غذای دلخواه خود در اپلیکیشن اضافه کنن. بر کسانی که علاقمند پاک کردن کیبورد کامپیوتر خود هستند، جوری مخصوص پاکاری کیبورد ساخته شده که با اون میتونه تمام نقاط کیبورد را به طور بدون سیم پاکاری کرد. این جارو حدود $30 قیمت داره و میتونه در قسمت نظافت و پاک ماندن کیبورد کامپیوتر شما را کمک کنه. و در بخش معرفی چینل های یوتیوب، کسایی که علاقمند هستن از گیم های جدید با خبر شوند، چینل دیلر گیمنگ گیم های جدید را در قالب ویدیوهای کوتاه و معلوماتی هفتهوار پست می‌کنند و شما می‌تونید گیم مورد علاقه خود انتخاب و معلومات از این چینل هم به دست بیارید. دیلر گیمنگ.
دیلر جان تشکر از شما که در برنامه حضور یافتید.
تشکر.
با گسترش فرم های پرورش ماهی و حیوانات بحری در سراسر جهان، نیاز فوری برای بررسی این فرم ها ایجاد شده تا اثرات منفی و مثبت آن بر طبیعت مطالعه شود. پژوهشگران در شمال ایالت کالیفرنیا با استفاده از جدیدترین تکنولوژی درون می خواهند روی تاثیرات این نوع فرمداری تحقیق کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
از لحاظ تاریخی فارمداری صدف‌های خوراکی نیاز به روش‌های تصفیه، برداشتن و صدمه رساندن به علف‌های دریایی و بحری داشت که برای بقای ماهی‌های کوچک و حیوانات غیر فقاریه دیگر حیاتی است. بنابراین زمانی که علف‌های بحری در نزدیکی مکان نشانمایی صدف‌های خوراکی مربوط به شرکت هاگ آیلند پیدا شد، قانونگذاران هشدار دادند. پس از آن شرکت هاگ آیلند با همکاری پژوهشگران نهادهای حفاظت از حیات بحری تحقیق را روی روابط میان صدف‌ها و سبزه‌های بحری آغاز کرد. وسایل کلیدی برای این تحقیق درون‌ها هستند.
این کامرا قابلیت ثبت ویدیو و عکس را با کیفیت عالی دارد و در ساختن نقشه اکوسیستم که برای ما اهمیت دارد کمک می‌کند.
قبل از رایج شدن درون‌ها، دانشمندان برای مطالعه این اکوسیستم از غواصی، سیستم ارزیابی سونار و یا از طیاره برای ارزیابی علف‌های دریایی استفاده می‌کردند.
فقط 5 سال پیش برای انجام این پژوهش باید از 50 مرحله جداگانه می گذشتید و در ظرف 1 یا 2 روز می توانستید آن را تکمیل کنید. در حال حاضر می توانیم آن را در 15 دقیقه انجام دهیم.
وقتی این عینک ها به طور بی سیم با درون وصل شود، حرکت سر با حرکت کمره آن هماهنگ می شود.
شگفت انگیز است، زیرا شما در واقع می توانید پرواز کنید و می توانید مغز خود را فریب دهید که بالای درون قرار دارید.
صدف ها به طور طبیعی آب کثیف را پاک می کنند و یک محیط مناسب را برای علف های بحری مساعد می سازند. بنابراین چیزی را که پژوهشگران یافتند این است که روش امروزی فارمداری صدف های خوراکی که برداشتن و تصفیه کردن علف شامل آن نیست، ممکن تأثیر مثبت بر علف های دریایی داشته باشد و این امر می تواند تغییر بزرگی را در رابطه با قوانین سختگیرانه فارمداری صدف به میان آورد.
کیفیت تصاویر وسیله خوب را در دست ما داده است تا به قانونگذاران نشان دهیم که چه جریان دارد.
برای به دست آوردن نتایج نهایی نیاز است تا چند سال دیگر تحقیق صورت گیرد، ولی دانشمندان مطمئن هستند که با کمک درون ها خواهند توانست جواب سوال های خود را پیدا کنند.
د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې د موټرو یو نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د کم مصرفه محیط نه ککړوونکو او خپله چلیدونکو اتوماتو موټرو بیلابیل ډولونه وښودل شول. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د جنوبی کوریا پایتخت سیول ښار ته نږدې د کوینګ په سیمه کې د مارچ د میاشتې له 9 د اپریل د میاشتې تر 8 پورې د موټرو یو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې نوي کم مصرفه او خپله چلیدونکي موټر وښودل شول. دغه کلنی نندارتون چې هر کال ترسره کیږي، په راتلونکي کې د جوړیدونکو موټرو نمونې هم پکې نندارې ته وړاندې سوې. یو هایبرید برقي موټر چې د سولر تخته یې په سر نښلول شوی وه، د ډیرو خلکو پاملرنه یې جلب کړې وه. د سولر تخته په ژمي کې موټر ته 30% او په اوړي کې 50% برق چمتو کوي. همدارنګه یو موټر چې له هایدروجن څخه د سونګ د موادو په توګه کار اخلي وښودل شو چې د هایدروجن د ذخیره کولو په پرمختللې ټکنالوژۍ مجهز دی. دغه هایدروجنی موټر د اوس لپاره په 1,000 امریکایي ډالرو خرڅیږي.
د دې ډول موټر اخیستل مې خوښیږي، خو بیه یې ډیره لوړه ده. که چیرې وروسته ارزانه شي، د اخیستو په هکله به یې فکر وکړم.
په سګنی نندارتون کې د موټرو د جوړولو، د موټرو د پرزو د جوړولو او معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي 228 شرکتونو ګډون کړی و. په دې وروستیو کلونو کې په دغه نندارتون کې د مصنوعي ذکاوت ټکنالوژۍ ته هم ډیر ځای ورکړل شوی دی.
پرمشتاګ او دی وړو او کم مصرف الکترونیکی وسایل ول دی ودو سره انجینرانو یو شمېر داسې زیرک وسایل جوړ کړی چې هغه سلکیږي. په لندن کې دی هغه سلکیدونکو وسایلو یو نندارتون جوړ شوی او د دغو وسایلو ډول ډول نمونې نندارې ته وړاندې شوې. نورحال ریپورت.
په لندن کې د اغوستل کېدونکو ټکنالوژۍ او په نندارتون کې د دغې ټکنالوژۍ په بیلابیلو برخو کې شوي پرمختګونه وښودل شول. د ډول ټکنالوژۍ ته د مشتریانو تقاضا هم مخ په زیاتېدو ده. د ګایډډ نالج په نامه یو شرکت داسې ټکنالوژي وښودله چې د ګلف د لوبې له مسلکي ورزشکارانو سره د حرکاتو د دقت په برخه کې مرسته کوي. دوی داسې یو زیر پیراهني ډیزاین کړی چې 13 سنسرونه لري او د ګلف لوبغاړي یې له خپلو کالیو لاندې اغوندي او د ګلف د ډنډې د تاویدو او حرکت څرنګوالی څاري. ترلاسه شوي اطلاعات بیا اپلیکیشن ته ورکول کیږي چې د لوبغاړي 3D اویتار یا څیره جوړوي.
تاسو ښایي پوښتنه وکړئ چې د ګلف لوبغاړي په ډنډې باندې د توپ د وهلو په هکله ولې دومره معلوماتو ته اړتیا لري. د دې علت دا دی چې دوی په یوې ډېرې مسلکي طریقې سره لوبه کوي او ښایي ډېر لږ دقت ورته ډېره ګټه ورسوي او آن ښایي د تورنمنټ په ګټلو او بایللو کې اغیزه ولري.
د نندارتون په یو بلې برخې کې د لایف بوستر په نامه شرکت خپله ټکنالوژي وښودله چې د کارګرو لخوا اغوستل کیږي او له استخداموونکو شرکتونو سره مرسته تکه وی پوشی چې کارګر څه وخت د ملاد درد په شان ستونزو سره مخامخ کیږي.
موږ د سنس په نامه د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژۍ پر مټ د زخمی کېدو د مخنیوي یو سیستم جوړ کړی چې د اغوستل کېدونکو ټکنالوژۍ لولارې د لوی صنعتي ادارو له چارواکو سره مرسته کوي چې د خپلو کارکونکو د وضعیت څارنه وکړي او د هغو ممکنه پیښو مخنیوي وکړي چې ښایي دوی ته صدمه ورسوي.
د اوکسیتون په نامه د سیارو ساعتونو برانډ داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې په روغتونونو کې په وینو کې د اکسیجن د اندازې د معلومولو لپاره کارول کیږي.
دا یو ډیره راحت وسیله ده. په لاس کول یې هم آسان دي. دا وسیله د ډاکټرانو له سیستم او کلاود سره وصله ده او مریض او ډاکټر دواړه کولای شي خپل معلومات ور باندې وګوري او ډاکټر ور باندې د خپل مریض څلور وی ساعت نظارت کولای شي.
د کټاپولت په نامه شرکت د ورزشکارانو د فعالیت د ارزونې په خاطر یو اغوستل کېدونکې ټکنالوژي وښودله. دغه وسیله د سپورت د برخې کارپوهانو ته د ورزشکارانو د فعالیت د څرنګوالي په هکله مهم اطلاعات راغونډوي.
د کټاپولت شرکت د ورزشي ټیمونو او لوبغاړو د فعالیت د ښوالي لپاره اغوستل کېدونکې ټکنالوژي جوړه کړې ده. دغه ټکنالوژي د فوټبال، رګبي، امریکایي فوټبال او باسکټبال لوبغاړو سره مرسته کوي.
په دې وروستیو کې له ډول ډول اغوستل کېدونکو ټکنالوژیو سره د شرکتونو علاقه زیاته شوې او د کار په بیلابیلو صنایعو کې ورڅخه د استفادې لپاره ډېرې نظریې رامنځته کړي. سګنای نندارتون د اغوستل کېدونکو ټکنالوژیو شپږم نندارتون دی. په دغه نندارتون کې شاوخوا 300 لویو او کوچنیو شرکتونو خپل تولیدات وښودل.
ټیکنالوژي په چټکۍ په مخسن او هر ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي. د درون د کارونې زیاتوالی، هوښیار موټرونه، نوې اپلیکیشنونه، د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ پرمختګ. که غواړئ د ټیکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ نو د کاروان خبرونه وګورئ.
یک دختر 10 ساله در سیلیکون والی کالیفرنیا دو بازی روی تخته را ایجاد کرده و توسط آن می‌خواهد کدنویسی کامپیوتر را برای کودکان آموزش دهد. این کودک با استعداد برنامه نویسی کامپیوتر را در سن 6 سالگی آغاز کرده و حالا دانش وی در حدی رسیده که می‌تواند برای کامپیوتر برنامه بنویسد. شرح بیشتر در این گزارش.
سمیرا مهتا کودک 10 ساله معمولی نیست. او کدنویسی برای کامپیوتر را در سن 6 سالگی آغاز کرده و با هوش مصنوعی سر و کار دارد. در واقع او در حد علاقمند به کار در این بخش است که می خواهد زمینه آموزش آن را برای دیگران مساعد سازد.
بازی کودربنیز تمام مفاهیم را که شما برای یاد گرفتن برنامه نویسی کامپیوتر از اصول ابتدایی گرفته تا پیشرفته نیاز دارید به شما یاد می دهد.
سمیرا در یک جهان مملو از تکنولوژی به دنیا آمده است. پدر وی که در شرکت انتل و در بخش هوش مصنوعی کار می کند او را برای نخستین بار زمان تشویق به کدنویسی کرد که 6 سال عمر داشت.
او یک دکمه را در کمپیوترش نشانم داد که می گفت این را فشار بده اگر زیبا هستی. او گفت یک بار امتحان کن. اما وقتی که کرسر ماوس روی آن قرار گرفت گفت تو زیبا هستی و سپس از صفحه ناپدید شد. فکر میکنم این دختر بسیار علاقمند و پرشور و شوق است و میخواهند.
مونیکا مهتا مادر سمیرا میگوید که دخترش بسیار علاقمند است تا تغییر را ایجاد کند. سمیرا صنوف آموزش کدنویسی را برای کودکان در کتابخانه های محلی در دفاتر شرکت های گوگل، مایکروسافت و انتل به پیش برده است. تلاش های او حتی باعث شده است تا رو در رو با مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک ببیند. او تا حال با فروش بازی های کمپیوتری خود بیش از $200,000 آمریکایی درآمد حاصل کرده است و یک ابتکار تازه را به نام Girls You Code یا دختران شما کود نویسی کنید ایجاد کرده است. اقدام بعدی سمیرا چی خواهد بود؟ در رابطه خودش چنین میگوید.
بقیده من در بخش کمپیوتر ساینس و تکنولوژی حضور دختران کم رنگ است.
با توجه به فعالیت ها و گفته های وی این دختر کوچک با استعداد در آینده ممکن دست به ابتکارات بزرگتر بزند.
داود دیونه کاروان هیله ده خبرون پول مطالب مو خوخ شویدی ده خبرون پای که وارن یادوانه وکرم ده خبرون ده خوال لپارستاس و نظرون و او رندگیون تسترگی پلاره اید کاروان ده امریکا غاک پا پختو داری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونې نشر پر مهال نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره اوسئ. تر بیا الله مو نشي.
360 میں؟ ٹوائلٹس کی سہولت سے محروم زندگی گزارنے والے کروڑوں پاکستانی اور خاص طور سے خواتین کی صحت اور سیکیورٹی خطرے میں کیسے ہے؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
جس وقت ہم باہر جاتے ہیں واش روم کرنے, بہت شرم آتی ہے, بے حیائی ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں ہر سال 800,000 سے زیادہ اموات ٹوائلٹس کے نہ ہونے اور صفائی ستھرائی کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. پاکستان کے دیہی علاقوں میں آج بھی زیادہ تر آبادی رفاہجت کے لیے ٹوائلٹس کا استعمال نہیں کرتی. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان میں عوام اور حکام کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس بنیادی سہولت کے ہونے سے کتنی جانیں بچ سکتی ہیں. پاکستان میں صاف پانی کی دستیابی اور صحت اور صفائی کی سہولیات پر کام کرنے والی بین الاقوامی این جی او واٹر ایڈ کے مطابق دنیا بھر میں ٹوائلٹس کی سہولیات کے حوالے سے پاکستان 7th بدترین ملک ہے. ملک میں 7,90,00,000 لوگوں کے پاس باقاعدہ ٹوائلٹس کی سہولت نہیں ہے. اگرچہ ملک میں سینیٹیشن کی بنیادی سہولیات تک رسائی میں بہتری آئی ہے, یونیسیف کے مطابق ابھی بھی کم از کم 2.5 crore پاکستانی گھر سے باہر کھلی جگہ پر رفع حاجت کرنے پر مجبور ہیں. ورلڈ بینک کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 68% پاکستانیوں کو سینیٹیشن کی کم از کم بنیادی سہولت میسر ہے. ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے پاس ٹوائلٹس کے پانی کے مناسب اخراج اور اس کو ٹھکانے لگانے کی سہولت نہیں ہے. یہ گندگی پاکستان میں پانی کو جس طرح سے آلودہ کرتی ہے, اور یونیسیف کے مطابق یہ بھی ایک وجہ ہے کہ 70% پاکستانی گھرانے بیکٹیریا سے آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق ٹوائلٹس کی کمی کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو ہر سال 2.5 arab dollars کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ہم 8 to 10 hours اگر ہم سوچتے ہیں تو 8 to 10 hours ہم دفاتر میں گزارتے ہیں. ذرا سوچیں, اگر ہمارے دفاتر میں ہمیں ٹوائلٹس کی سہولت دستیاب نہ ہو تو کیسی صورتحال ہوگی؟ پاکستان کے بیشتر اینٹوں کے بھٹوں پر روزانہ سینکڑوں بھٹا مزدور ٹوائلٹس کی سہولت سے محروم ہیں. سمن خان نے شیخوپورہ میں چند بھٹا مزدوروں سے اس سہولت کی غیر موجودگی پر بات کر کے ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کی.
سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے ہمارے بھٹوں پہ واش روم نہیں ہے. جس وقت ہم باہر جاتے ہیں واش روم کرنے, بہت شرم آتی ہے, بے حیائی ہے. چار چفیرے اسی وینے ہیں کہ کوئی سن ویندا تے نہیں, تے کوئی تصویراں بھی بنا لیندے ہیں جدے بھی لوگ نے ہیں جی. جدو کسی دی پیلی وچ جائی دا وٹے بھی مار دے, بدتمیزی کر دے, گالی گلوچ کر دے نے, تے ساڈے واسطے بڑی شرم دی بات ہے. ہن سانوں برداشت کرنا پیندا ہے اس تو کہ اسی اودی پیلی چ جا کے بہنے. کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ ہمیں پیشاب آیا ہوتا تو ہم جاتے نہیں, ڈرتے. واش روم کے لیے کبھی پانی بھی نہیں ہوتا تو کبھی ایسا ہم کرتے ہیں, روک لیتے ہیں, اور روکنے کے باوجود کئی بیماریاں بن جاتی ہے.
ہم کافی عرصے سے یہاں پٹھے پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں ایک کوارٹر دیا ہوا ہے, وہیں پہ ہم پکاتے ہیں, وہیں پہ کھاتے ہیں. جب ہم پکاتے کھاتے ہیں ہمیں واش روم کی بھی تو ضرورت ہے نا, تو واش روم نہیں آیا. دیکھو یہ کتنی جگہ ہے, انہوں نے ہمارے لیے چھوٹا سا واش روم نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں اتنی کھلی جگہ ہے, باہر چلے جاؤ پیلیوں میں. تو جب ہم پیلیوں میں جاتے ہیں, دو تین عورتیں ہوں تو پھر جاتی ہیں, ایک دوسرے کا سہارا لیتی ہیں تو پھر باہر جاتی ہیں. کھلی جگہ پہ اوپن ہے ساری, دیکھو بھی یہاں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں ایک عورت کپڑا تانتی ہے, پھر ہم واش روم کرتے ہیں.
میں شادی تو بعد ویکھو جی, میں تو گھر تو آئی, اگوں مقدرا کی گل کلیاں چ مینوں آنا پیا, تو کلیاں چ نہ کوئی واش روم نہ کوئی سہولت. تو کسی ٹائم تو واش روم تو ایڈی مشکل گل ہونی کہ بے ٹائم آ جا آنا, نہ سرگی ویلا ہونا نہ شام کا ٹائم ہونا, ساری دنیا نے کام کرتے ہونا. میں تو ایڈی مجبور تو بے بس کسی ٹائم ہو جانا, آسے پاسے ویکھنا کام کرتے ہونا, نہ کوئی پردا ہونا, تو پھر جڑا مجبوری ہو تو مجبوری ہے. جی ٹھیکےدار سوچن تو اسی انسان آ, جی کسی نے سہولت دینی اچھے طریقے نہ دین سا, جی واش روم بنا دین تو کی ہو جائے گا. انہوں نے دفتر ڈیرا ہوں, انہوں نے اپنے تو واش روم انہوں نے بنائے ہوں, لیکن مزدور واسطے پتھیرے واسطے کوئی نہیں. وہی فصلیں دے لے, چریاں دے لے, تو یا کنکا دے لے, وہ بھی جو مالک ویکھ لین تو وہ بھی بےست کر دے, وہ بھی گلیں کر دے ہے. جی مالک سوچن بھی ساڈے مزدور انہوں نے سہولت دے دیے, واش روم بنا دیے, تو کوئی اِنہ خرچہ نہیں ہوں, لیکن انہوں نے ذرا سوچ نہیں آتی.
پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں کی کل تعداد تقریباً 19,000 ہے، جبکہ ان میں سے تقریباً 11,000 پنجاب میں رجسٹرڈ ہیں۔ کاغذی اعتبار سے یہ بھلے غیر رسمی شعبہ ہے، لیکن ان بھٹوں میں خواتین اور مرد مزدوروں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ روزگار کی جگہ پر ٹوائلٹس کی سہولت کا نہ ہونا مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سیدہ غلام فاطمہ کہتی ہیں کہ بھٹوں پر واش روم بنوانے سے زیادہ مزدوروں سمیت مالکان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا کس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں، لاہور سے سمن خان نے ان سے بات کی۔
ہم نے 2011-12 میں ایک یورپین یونین کے تعاون سے پروجیکٹ کیا کہ ہم نے بھٹوں پر لیٹرینیں بنانی ہیں۔ آپ یقین کریں ہمیں اتنے مسائل فیس کرنا پڑے۔ ہمارا خیال تھا بھٹا مالک بڑا خوش ہوگا کہ ہم وہاں ان کی مزدور عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے لیٹرینیں بنوا کے دے رہے اپنے پیسوں سے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو لیٹرین کے استعمال کا ہی نہیں پتا۔ میں نے کہا وہ کیسے، ہم ان کو سکھا دیں گے، اگر ان کو نہیں پتا ہم ان کو کم از کم ان کو پردہ تو ملے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو کھلی جگہ پر جانے کے عادی لوگ ہیں۔ بہت کوشش کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو انوالو کرتے ہوئے، لیبر ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرتے ہوئے، جب ہم کسی حد تک وہاں پر پہنچے، ہم کامیاب ہوئے، تو بھٹا مالک نے کہا جی ہماری تو یہ لیز کی زمین ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اس کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ ایک دن اچانک مالک مجھے ہی مل گیا، بزرگ تھے وہ۔ ہم نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑی سی جگہ چاہیے، ہم نا بھٹے پہ یہاں پر مزدوروں کے لیے لیٹرین بنانا چاہتے۔ کہتا ہے اس سے اچھا کام کیا ہے، اور اس کا جواب سنیں، اس نے کہا عورت جو ہے وہ عیسائی کی ہو یا مسلمان کی ہو، عزت تو ایک جیسی ہے نا جی۔ جب ہم نے وہاں پر لیٹرینیں بنا دی تو مالکان نے اس کے اندر سیمنٹ ڈال کے اس کی ڈرینیج کو بلاک کر دی۔
مامی
ہاں تم بھی جا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی ہیراسمنٹ ہے۔ عورتیں جب کھلی جگہ پہ جاتی ہیں، ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں موبائل سے ٹارچ ماری جاتی ہے، موبائل سے ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ان کو ان کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے ہی وہاں کمیونٹی کے اندر شیئر کرتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو یورینری انفیکشن ہو جاتا ہے پیشاب روکنے سے، گردے خراب ہو جاتے ہیں مزدوروں کے لمبا زیادہ دیر پیشاب روکنے سے، اور پھر یہ کہ یہ کام کرتے ہیں، مشقت کا کام ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پانی زیادہ انٹیک ہے، اور اس کے لیے جب ان کو پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ ان کو اس کے لیے موقع تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وقت مناسب ہے جس وقت جا کر ہم کہیں پر جا کے نا اپنی اس حاجت کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ سارے بھٹے جو ہیں وہ سٹی ایریا میں نہیں ہیں۔ ہم نے جس جگہ پہ یونینز بنائی، ہم نے اویئرنیس کی، ہم نے ورکرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، ہم نے ان کی ایجوکیشن کی، وہاں پر ورکرز نے ان کو مجبور کیا اور وہاں پر لیٹرینیں اکا دکا بننا شروع ہوئی ہیں۔ تو فائنلی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ورکرز کی جو ہے وہ آرگنائزیشن کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں جب آپ صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے، جب آپ پانی استعمال نہیں کرتے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے بعد وہاں کے لوگوں کو رہنے کے لیے تو جیسے تیسے کوئی جگہ مل گئی ہے، لیکن ابھی تک دور دراز علاقوں کے اکثر گاؤں دیہات میں خواتین کو ٹوائلٹس کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ہماری ساتھی سترہ ڈار نے ایسی ہی بعض خواتین سے بات کی۔
سیلاب سے متاثر ہونے والوں میں جوہی کے کئی گاؤں تھے جو زیر آب آئے، لیکن یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں خواتین کو شروع سے لے کر اب تک ٹوائلٹ کی سہولت میسر ہی نہیں رہی۔ یہ کھلی جگہ ہے جہاں وہ رات کے وقت رفع حاجت کے لیے آتی ہیں اور بہت ڈر محسوس کرتی ہیں۔ یہ عارضی طور پر ایک غسل خانہ بنا ہوا ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جہاں دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، وہاں آج بھی خواتین بنیادی ضروریات کے لیے ترس کر رہ گئی ہیں۔ اور سیلاب سے پہلے بھی واش روم نہیں تھا؟
واش روم نہیں تھا، نہیں
بالکل ہی نہیں تھا،
ایسا ہی
یہی شروع سے بچپن سے لے کے اب تک یہی دیکھا ہے۔
جب ہم چھوٹے تھے نا، اتنے بڑے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، ہر ٹی ایئر ایج ہے، ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں۔
वॉशरूम हमारे पास है ही नहीं। चौ तरफ ये वाड़े जो होते हैं ना काठियों के लकड़ियों के, उसके तरफ से उस हिसाब से हम वॉशरूम में लेडीज यूज करते हैं, फीमेल के हिसाब से। हमारे पास वॉशरूम है ही नहीं, गांव में एक दो वॉशरूम है, सबको अपने हिसाब से यूज करते हैं, कोई दूसरे घर तो नहीं जा सकती ना फीमेल के हिसाब से, हम यूज नहीं करते। हम अपने हिसाब से अपने घर में कैसे के बहुत तकलीफ दी है, बस मैं वो बयान नहीं कर सकती। आफत में एक तो हमारे घर टूट गए, उसकी वजह से औरतों के लिए जो भी पीरियड्स के मसले होते थे बहुत मसले होते थे औरत के लिए और लड़कियों के लिए बहुत थे, हमारे लिए पैकिंग के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम बहुत परेशान थे, किसी को बोल भी नहीं सकते थे, वॉशरूम का बहुत मसला था, कहीं जा भी नहीं सकते थे, वॉशरूम खुले आसमान तले बैठ भी नहीं सकते, इज्जत का मसला था। मुझे तकलीफ हुआ, जाहिर कल मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे तकलीफ हुआ, मैं किसी सिस्टर को बोलती थी मुझे ये तकलीफ मेरे साथ चलो, वो हमारे साथ चलती थी, किसी कोने में जाके जरूरत पूरी करनी थी क्या करते, वो तो हमारे हाथ में तो नहीं था। लेटरिन ने नहीं दिया, पानी भी था मीठा नहीं दिया, वो भी नहीं था, अजय तो ही नहीं था। औरत मजबूर थी, वो कहाँ जाती, औरत को इतनी मजबूरियाँ थी, इतने मजबूरियाँ थे, मर्द थे तो मर्द बाहर चले जाते थे, कहाँ भी जाते थे, औरत कहाँ जाएगी। अभी भी हमारे पास वॉशरूम नहीं, अभी भी बोल रहे हैं सैलाब आएगा, आएगा तो कहाँ जाएंगे, बोल बोल के 42 NGOs काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट दादू में, कोई भी यहाँ तक नहीं आए को वॉशरूम, बाकी विलेजेस में पूरे में वॉशरूम सही हो गए, सबको दे दे फराम भी हो गए, हमारे पास नहीं आए। क्यों नहीं आए, गरीब हैं, आवाज़ ऊपर नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम गरीबों तक नहीं आते।
इस बारे में मजीद बात करते हैं, कराची से सिदरा डार हमें ज्वाइन कर रही हैं। चंद हफ्ते पहले अंदरून सिंध गई थी और वहाँ टॉयलेट्स की सहूलत की कमी को देखा और वहाँ की खवातीन को इससे दरपेश जो मसाइल हैं इससे दरपेश, उन पर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की। सिदरा, आपने वहाँ जो देखा कितना बड़ा मसला है, अभी कुछ हद तक आपकी रिपोर्ट में हमें अंदाज़ा हुआ उस बात का, ये मसला अंदरून सिंध में और ख़ासतौर पर खवातीन के लिए ही है?
जी, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम किसी और टॉपिक पे काम कर रहे थे, लेकिन हमें वहाँ खवातीन ने ये बताया तो उनके गांव में सैलाब होके चला गया है, सब कुछ सही हो गया है, घर भी उन्होंने दोबारा से बना लिए, लेकिन वॉशरूम्स नहीं है। एक लम्हे को हमें ये महसूस हुआ कि शायद ये कहना चाह रही थी वॉशरूम्स पहले तो थे लेकिन अब नहीं बने, लेकिन जब मालूम हुआ कि वहाँ सिरे से वॉशरूम बनाने का रिवाज नहीं है या उन्हें इजाजत नहीं मिल रही, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात थी। जब सैलाब सड़क किनारे और मसाइल है, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक मसला ही यही था। और खवातीन हमारे पास इसीलिए आके बात करती हूँ कि चले कोई खातून रिपोर्टर है, वो हमारे मसले को सुनेगी। अब जब हम इस गाँव में गए तो हमें एक साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये कितना बुनियादी मसला है और अहम खवातीन मुतालबा करी है, लेकिन सिरे से सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। हमने ये भी जानने की कोशिश की, हम आपके मर्दों से बात करते हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मर्दों की तरजीह नहीं है और वो इस पे बात भी नहीं करेंगे। जो बुजुर्ग खवातीन थी उन्होंने हमें कोने में ले जाकर ये भी कहा कि मर्द ये समझते हैं कि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसी चीज है जिसका घर के अंदर बनना वॉशरूम का घर के मसाइल में इजाफा करेगा और ये गंदगी है, और रफाए हाजत से आप मतलब उसके ऊपर एक वॉशरूम बनाने पे पैसा क्यों खर्च किया जाए। तो ये एक
में ये मौशी हालात की वजह से नहीं था, इसकी और भी कुछ रीजंस हैं या मतलब मौशी हालात ज्यादा हैं अगर हम इसको कंपेयर कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी इसमें।
बिल्कुल ऐसा है, एक तो मौशी मसाइल भी नजर आते हैं, दूसरा कुछ वही वाली बात के हर जगह के कुछ रस्म और रिवाज हैं और वो जो शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक प्रैक्टिस उनकी रही है वो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि शहरों में भी अगर आप देख लें तो इतने बड़े शहरों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स में खवातीन के लिए कोई अच्छी बेहतर वॉशरूम नजर ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर भी एक मखसूस तबका है जो ये समझता है कि इसकी इसको खवातीन को खास जरूरत नहीं, वो के शहर की खवातीन बहुत सारे मसाइल हल कर लेती हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो कहती हैं कि हम बाहर निकले हैं तो हम किसी मॉल में चले जाते हैं, लेकिन अगर वो आम बाजारों में गई हों या दफातर में, उनके लिए वॉशरूम के मसाइल हैं इतना बेहतर और कंसिडर नहीं किया जाता कि उनके लिए अलहदा वॉशरूम जो उनको उसकी जरूरत ضرورت ہو سکتی ہے, اس میں کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن گاؤں دیہاتوں میں تو ویسے ہی خواتین کے جو اہم حقوق ہیں یا بنیادی حقوق ہیں اس پر بات کرنے پہ ان کو اتنی اجازت نہیں ملتی. تو واش روم کا مطالبہ لگتا ہے ایسے کہ ان کے مردوں کے لیے ایک ایسا ہے جس پہ خام پیسہ خرچ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. یہ جو گاؤں محمد خان ہے اس پہ جو ہمیں اب تک اطلاعات ملی ہیں وہ یہ کہ چونکہ شروع سے لے کر اب تک یہی رسم و رواج چلے آ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز کو گھر کے اندر یا گاؤں کے اندر نہیں بنانے کی ضرورت جس سے گندگی اور بیماری پھیلے, اور ہمارے بزرگوں نے یا پرکھوں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے, تو یہ کون ہے خواتین کو اس پر بات کرنی ہے. لیکن چونکہ اب یہ لڑکیاں پڑھ لکھ رہی ہیں, باہر جاتی ہیں, دیکھتی ہیں, انہیں لگتا ہے کہ جو یہاں پر این جی اوز ہیں وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں یا حکومتی سطح پر کوئی ایکشن لے کر ان کے لیے یہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے.
تو سیدھا این جی اوز اور مقامی اور صوبائی حکومت اس بارے میں کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹوائلٹس کی سہولت ان کے گھروں اور کام کرنے کی جگہوں پر دستیاب ہو سکے؟
دیکھیے گاؤں دیہاتوں کی جہاں تک بات ہے تو وہی بات کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ فلڈ کے ٹائم پر ہم نے دیکھا تھا کہ عارضی جو ٹوائلٹس تھے وہ تو بنا کے دیے گئے تھے, لیکن پھر لوگ جب وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت کر لیا. یہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی جا رہی, وہی والی بات پرائیورٹیز کی ہے. جہاں تک شہر کی بات ہے تو شہر میں اگر آپ بات کریں تو جو جس ٹی ایم سی ہو گئی یا جو دوسرے ادارے ہو گئے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو شہر میں پبلک واش رومز وغیرہ بناتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کے اوپر اچھا خاصا پیسہ درکار ہے, یہ سب ہے, لوگ استعمال نہیں کرتے. جبکہ اگر آپ خواتین سے بھی بات کریں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ان واش رومز کا حال ہوتا ہے اگر وہ وہاں چلی بھی جائیں تو انہیں لگتا ہے کہ دروازے کی کنڈی نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں کچرا پڑا ہوا ہے, اس کی جب مینٹیننس پراپر ہوگی نہیں یا شہری حکومت کی یا جن کی انتظامیہ کی اس کے انڈر میں وہ چیزیں آتی ہیں وہ اس کو ترجیح ہی نہیں دے رہے, تو پھر ہم کیوں رسک لیں ایسی جگہ پہ جانے کے لیے. میں اگر اپنی پرسنلی بات کروں تو جب میں ٹریول کرتی ہوں یہاں سے کراچی سے انٹیریئر جانے کے لیے تو جو ہائی ویز کے اوپر مختلف ہوٹلز یا مختلف جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں ان میں جو واش رومز ہیں, اگر میں ان کی حالت بیان کرنے پہ آؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے بھی بعض اوقات کئی کئی گھنٹے میں بغیر پانی کے صرف اس لیے ٹریول کرتی ہوں کہ مجھے کسی واش روم میں نہ جانا پڑے, کیونکہ نہ وہاں پانی ہوتا ہے نہ صفائی ہوتی ہے, دروازے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ کسی وقت سے پوچھیں کہ جی خاتون کے لیے کوئی واش روم ہے تو وہ ایک دم سے آپ کو حیرت سے دیکھ کے کہتے ہیں آپ کو الگ واش روم کیا جانا ہے, آپ اس لیے چلی جائیں, مطلب جو کہ مردوں کے لیے ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی نارم ہے اور جس طرح سے آپ پرسنل ایکسپیرینس بھی اس میں سیدھا شیئر کر رہی ہیں تو یہ ابھی تک اس پہ شاید ایجوکیشنل پرسپیکٹو سے بھی کچھ جو ہے آگاہی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایک سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے اب تک رپورٹ کیا اس کے مطابق تو یہی سمجھ آتا ہے.
بالکل, نہ صرف سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور میں جو وہاں پہ لوگوں سے بات کرتی ہوں جو این جی اوز کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان گاؤں دیہاتوں میں بیٹھ کر بتانے کی اشد ضرورت ہے, ان کے مردوں کو خاص طور پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کا کے لیے واش روم کا ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ اسے استعمال نہیں کرے گی یا وہ صاف ستھری نہیں رہے گی تو وہ کتنی زیادہ بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے, اور پھر اس سے آپ کے خاندان پہ اور آپ کی فیملی پہ کتنا برا اثر پڑے گا. لیکن ایسا لگتا ہے جو یہ بات نہیں سننا چاہتی.
رائٹ, بہت بہت شکریہ سدرا, آپ نے ہمیں جس طرح سے جو اس وقت سچویشن ہے اندرون سندھ میں اور خاص طور پہ اوور آل پبلک ٹوائلٹس کے حوالے سے اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیرشاہ سید سے جو اس وقت ہمیں اٹلانٹا سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر سید, کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ ٹوائلٹس کی بنیادی سہولت کو خواتین کی سیکیورٹی اور صحت سے منسلک کرتا ہے؟
کہ ہمارے ملک میں جو واٹر بارن ڈیزیز ہے, جو پانچ کی جو بیماری, وہ 70% سے زیادہ لوگوں کو ایسا پانی مل رہا ہے جس کے بیکٹیریا موجود ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ آپ شروع کریں جہاں سے دریا نکلتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلے جائیں جہاں پر دریا گرتے ہیں, اسی جگہ بھی پراپر شہروں دیہاتوں قصبوں میں پراپر نہ تو سینیٹیشن کا انتظام ہے اور نہ ہی صاف پانی کا انتظام. کیونکہ جو دریا اور چشمے اور نہروں اور کے راستے ہیں, ندی کے راستے ہیں, انہیں دریاؤں میں سارا سیوریج آ کے ملتا ہے, یہی سیوریج بعد میں لوگ سارے راستے کی دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 53,000 بچے ہر سال واٹر بارن ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 110 بچے روز مر رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھا جائے تو 70% لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں جن کو صاف پانی میسر نہیں ہے. میں سیدرا کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں
مردوں اور خاص طور پر عورتوں کے لیے تو پراپر سینیٹیشن کا نظام ہے ہی. آپ صرف کراچی اور حیدرآباد بڑے بڑے شہروں کے سرکاری اسکولوں میں چلے جائیں, سرکاری کالجوں میں چلے جائیں اور لڑکیوں کے اسکولوں کالجوں میں تو آپ حیران ہو جائیں گے, بلکہ آپ صدمے کا شکار ہو جائیں گے کہ یہاں پر بچیاں کرتی کیا. میں ڈاکٹر ہوں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ پھر کیا بیماریاں جو اس سے, بیکاز آف کورس یہ طبی مسائل کو بھی جنم دیتی ہے اس طرح کی صورتحال, تو کون سی بیماریاں ہیں, کون سے طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے؟
دیکھیں نا, جتنے بھی پانی واٹر بورن ڈیزیز ہے, کولرا ہے, ہیپاٹائٹس اے ہے, اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں, جتنے بھی پیٹ کی خرابی کی بیماری, ساری کی ساری بیماریاں اسی سے آتی ہیں. پولیو کا سلسلہ بھی اسی سے جا کے بنتا ہے, کیونکہ جب اگر آپ کو صاف پانی نہیں ہوگا اور سیوریج کا مناسب انتظام نہیں ہوگا تو پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے آپ شکار ہوتے رہیں گے. اور اس میں سرکار کی بے حسی ہے, سماج کی بے حسی ہے. آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے اسپتال بن جاتے ہیں سرکار میں اور غیر سرکاری اسپتالوں میں, اکثر اسپتالوں میں عورتوں کے لیے خصوصی طور پر کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے جا کر کے وہ ٹوائلٹ استعمال کر سکیں. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. میرے تو خیال میں یہ صحت کا مسئلہ تو ہے ہی, یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے.
اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, لیکن ایک چونکہ پیسوں سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں آج کل سمجھ آتی ہیں پاکستان میں, تو معیشت میں خواتین کی جو شمولیت ہے اس کے لیے خواتین کو یہ سہولت دستیاب ہونا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیں, یہ تو بنیادی چیز ہے, اور اگر آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی تو آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہوں گے, جیسا کہ ابھی سدھر نے یہ بتایا اور اس سے پہلے جو لوگ بتا رہے تھے. یہ تو مطلب یہ تو بہت بنیادی بات ہے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کا تعلق پیسوں سے بھی ہے. کوئی بھی بلڈنگ بنانے والا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بچا کر کے ٹوائلٹ کی فیسلٹی مہیا نہیں کرتا ہے تو اس کا کون, اس کا اس سے کون پوچھنے والا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, اگر وہ ٹوائلٹ بنا بھی دیتا ہے تو صرف ٹوائلٹ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو ایک مینٹین کرنا, اس کی صفائی رکھنا, اس میں پانی کا انتظام موجود ہونا, اس کے سیویج کا باہر نکلنا, گٹر کا نہ ابلنا. آپ صرف کراچی یونیورسٹی چلے جائیں, سرکاری یونیورسٹی ہے, جا کے وہاں دیکھیں وہاں پر سیوریج سسٹم کا کیا حال ہے. کہ یہ تو ایک بنیادی بات ہے, کیونکہ اس میں جو مینٹیننس کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی کوئی فنڈس کی ایلوکیشن نہیں ہوتی.
سو کنٹینیوس ایفرٹ ہے. ڈاکٹر, ایک چیز لاسٹ پہ, اگر ہم اپنے خطے میں بھی دیکھتے ہیں تو بھارت نے کافی اس میں پروگرس دکھائی, ٹوائلٹس کی سہولت میسر کرنے کے لیے وہاں ایک نیشنل کیمپین چلائی گئی, پاکستان کچھ سیکھ سکتا ہے اس سے؟
پاکستان کو اس سے بہت زیادہ سیکھنا چاہیے, لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا دے رہا ہوں کہ اس وقت میں اٹلانٹا ہوں. آپ امریکہ کے ایسے ریسٹورینٹ میں جائیں جو پاکستانی لوگ چلاتے ہیں اور ان کا مقابلہ کریں آپ میکڈونلڈ سے یا چک فل اے کے ریسٹورینٹ سے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانیوں کی کچھ عادت سی ہے کہ ان کے ٹوائلٹ گندے ہو تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور یہ تجربہ آپ کر لیں پورے امریکہ میں اور برطانیہ میں گھوم کر کے, کہ جو پاکستانی ریسٹورینٹ ہوں گے وہ کھانا تو بہت زیادہ کھلا رہے ہوں گے, لیکن ان کے ٹوائلٹ خاص طور پر عورتوں کے ٹوائلٹ ایسے ہی ہوں گے کہ آپ جا کے استعمال کر سکیں. تو آپ کھاتے ہیں جا کے پاکستانی ریسٹورینٹ میں اور ٹوائلٹ جا کے استعمال کرتے ہیں کہ امریکہ میں. یہی حال ہماری مسجدوں کا بھی ہے. بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا, آپ پاکستان کے مسجدوں میں چلے جائیں یا امریکہ کی مسجدوں میں چلے جائیں, ٹوائلٹ کا وہ نظام نہیں ہے جو ایک مہذب ملکوں میں ہونا چاہیے. اس کی شاید ہماری نیچر میں ہے, ہماری عادت میں ہے, گو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ صفائی نسل ایمان ہے, لیکن صفائی سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اور یہ غریب لوگوں کو چھوڑیں, امیر لوگوں کی بھی عادتیں اسی طرح ہیں, اور اس کا تعلق صرف ایٹیچیوڈ سے بھی. آپ کی بات بالکل درست ہے, ہندوستان میں اس مسئلے پہ بہت کام ہوا ہے, فلمیں بنائی گئی ہیں, اور سرکار نے لاکھوں کی تعداد میں ٹوائلٹ بنائے, کیونکہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملک کا بچت اسی میں, کہ جو افرادی قوت پانی کی بیماریوں سے ہلاک ہو جاتی ہے اور ان پہ جو خرچ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹوائلٹ پر انویسٹ کریں.
ڈاکٹر, لاسٹ پہ کوئکلی, میرے پاس 10 سیکنڈ ہے, اگر آپ بتا سکیں ورک پلیس پہ کتنا یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے کہ ورک پلیس پہ ٹوائلٹس نہ ہو؟
یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی گراس اور سیریس قسم کی انسانی وائلیشن ہے, اور اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے, حکومت کے سلسلے میں قانون بنانا چاہیے اور پرائیویٹ اداروں کو اس سلسلے میں خود ایکشن لینا چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا سید, آپ ہمارے ساتھ ہیں اٹلانٹا سے, اور کتنی گریوٹی ہے اس پوری سچویشن کی اور کتنی گمبھیر ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.